Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن جمعه د تلی یا میزان 25مه او د اکتوبر 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو دا معلومات یې نه دي ورکړي چې څوک به د پاکستان د پلاوی مشري کوي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی د قطر د منځګړیتوب په تمه دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړ مورز پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي یو له هوایي بریدونو پر یو هستوګنیز کور شوی او بل هغه یو مارکیټ باندې شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه پر ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایلې تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپله اکس پاڼه د بشري حقونو د کمشنر وولکر تورک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تورک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړ. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي وو. د بشري حقونو بیلابیلې ډلې د طالبانو د محکمې لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق بولي. او د ریختر په کچه 4.6 درجه زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولړزوه. د جرمني د زلزله پیژندنې یو مرکز ولکینو ډیسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت د سهار 4 بجې او 23 دقیقې وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزوه چې ډېر زیان یې د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
د بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې لیدلي.
نن د افغانستان او پاکستان اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
په بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه علني اعدامونه غندلي دي او ویلي دي چې طالبان به دغه ډول سزاګانې ودروي. د کلیوالي ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هم درته یو راپور لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د کراچی په ملر کې ډېره
په کابل کې د
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړم ورځ پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبری اجانس ته ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنی سکور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. د بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبان حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له برید وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي دي. خالد زدران فرانس پرس آژانس ته ویلي تخنیکي همکار اشاره کوي چې د خالد زدران خبرې د خبرېدو لپاره چمتو نه دي. وروسته به بیا له اوریدونکو سره شریکې کړو. خو خالد زدران پرون ماښام دغه څرګندونې کړې او تایید کړې ده چې د چهارشنبه ورځې بریدونه د پاکستان لخوا شوي. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي دي، که څه هم تر نن ماښامه د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربان نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی دی. بل ورته داسې راپورونه شته چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلونیوز تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشر کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي دي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند چې اته څلوېښت ساعته لپاره تنافس شوی دی نن ماښام پای ته رسیږي. معلومه نه ده چې دغه اوربند به وغځول شي او کنه. دا چې څېړونکي د دغه اوربند په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4:00 بجو له چاودنو ایمرجنسي روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسي سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پات کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې دوه چاودنې شوي او دوی اړ شوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
لبده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان.
د کابل د چهارشنبه ورځې د برید په اړه راپور وو. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دغه برید کې چې د چهارشنبه په ورځ پر کابل باندې وشو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د روغتونونو مسؤلانو ویلي چې دوی ته له دغو بریدونو نه لږ تر لږه 15 مړي او لسګونه ژوبل کسان ورول شوي دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو پرون ماښام تایید کړی چې دا هوایی بریدونه وو او د پاکستان لخوا شوي دي. بل ورته دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څلوېښت ساعته اوربان هم نن پای ته رسیږي. دا چې د دغه اوربان په اړه چارواکي څه وایي په دې هم پام وکړئ. د سنا کاکړ راپور ته
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربان نن د اکتوبر 12 د افغانستان په وخت مازدیګر په 15:30 بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربان به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربان د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دې اوربان په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربان د رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې د نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شهباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله عظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ دوربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شهباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغه اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې خو ویل شوي چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې 40 ملکي وګړي وشلي او 100 نور یې ټپیان کړي دي. یادونه ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 40 ساعته اوربند وروستۍ ورځ دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي خو معلومه نه ده چې وبه غځول شي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنی قومندانې ویان خالد زادران ویلي
انفجار پک شد سیمه ته موږ پولیس چیرې ورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپل بلاستي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. هم کور دی همدلته پسنګ پورې مکتب هم دی. همدې کوم څه کسان زخمیان وو بیرون هم څه کسان زخمیان وو نو وروسته کله چې پیره ورسېدلې اور کنټرول شو پس ته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی نو هغلته هم فجار شوی زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او کنه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پایل کې د تیر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایی بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپل مسید ویل چې دای روغ رمټ او په قبایلی سیمه کې دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون ترسره شو. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبه د اکتوبر په 14 هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل،
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د تایید امکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشوه. بادغیس کې د طالبان حکومت د امنیت قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15 د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلعه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم وه. چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوې او د شانو خبرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقېږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي، له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقېږي.
اصلي او اساسي خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعت شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي.
متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت تطبیقېږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې 4 کسان په مازر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې په کلکه غندلې وي. دوی د نورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله عن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بېزلې واکمنېدو وروسته په محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال 10 یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره 1100 ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
لا خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو، هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځل سو. دا چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې څه شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داسې مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمۍ او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل
سی نه میرسه، رنج نه میرسه، روغن چای بورا نه میرسه، دوا نه میرسه. شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای نه سی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دری لونی او پیزا زامن لرم. دوانی میں میاشتے کی جو چھے زمان معشومان تا مناسب خوڑن نا دے رسید لے. بلکل نا پوئی جی چھے غوڑی، بادنجان رومی یا کچالو سشی دی. ہم دوم را پتنگ را غلی ہو چھے زین وقتون وائم چھے زان و بجنم یا خپل معشومان و پلورم.
خدای واسه شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. لبلی خوا پا زیر بناو او اقتصادی زیر بناو ده پانگوانی نشتواله پا افغانستان که ده بیوزلی او بیکاری اصلی لامل ده. پا افغانستان که فقر او بیکاری لیوی لاری تیری یعنی خلق هیت سپامان لاری کلچه دوی خپل دنده للاسه ورکوی مستقیما ده فقر پا کلی که
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته خوږی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي میرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښې ورځې نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې یم، درته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم د خپل اولاد او د کور په چنام، اما تاسو ته هم شو په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کومه رمضان نه لرو، نو اوس هم ځوان په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قاز هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ځوان ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی. خود طالبانو حکومت په ور ورده کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش دادند که امروز نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی بی سی و تلو نیوز گفتند که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده دارد. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش مشابه منتشر کردند. گزارش‌ها می‌افزاید که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود. تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در این مورد چیز نگفتن، اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان و قطر پایان یافت. در تازه ترین تنش ها روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه سپین بولدک نیروهای مرزی دو طرف با هم درگیر شدند. همزمان با این منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته. این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه انجام شده و باعث آتش سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. صبح امروز زمین لرزه به بزرگی 4.6 ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار احساس شده. اداره زلزله شناسی و موسم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زمین لرزه حوالی ساعت 4:30 صبح به وقت محلی رخ داده و طبق گزارش ها شمار ساکنان مناطق نزدیک هم این زلزله را احساس کردند. تاکنون گزارش از تلفات و یا خسارات منتشر نشده. این در حال است که شرق افغانستان در 31 آگست صحنه زلزله ویرانگر بود که بیشترین زیان را به مردم در ولایت کنر رساند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شام امروز آتش بس 48 ساعته بین افغانستان و پاکستان به پایان می رسد، اما امیدواری بر تمدید این آتش بس وجود دارد؟ یک آگاه مسائل صلح می گوید
دواړو خواوې د زغه کړکیچ د پراختیا
هر دو طرف دربارې زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاشها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
پس از انفجار پیهم روز چهارشنبه، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که این انفجارها ناشی از حملات هوایی بوده.
انفجار پخش شده. سیستم تقویم پلیس چرا ورسیده لامده قطور که انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
و در کنار مطالب دیگر بیشتر خواهید شنید که خانواده های بی‌بضاعت از وضعیت بد اقتصادیشان میگویند.
دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان رومی بری ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره.
مجموعه خبری رادیو آزادی. شنونده های عزیز، امروز جمعه 25 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. قرار است آتش بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز به پایان برسد. صدر اعظم پاکستان در جریان این آتش بس گفته که برای برقراری آتش بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. در این حال شماره از کشورهای منطقه با استقبال از این آتش بس بر ضرورت گفتگوها و دیپلماسی تاکید کردند. شماره از کارشناسان امور سیاسی گفتند که این آتش بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصت برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
آتش بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز 17 اکتبر ساعت 5:30 پس از چاشت با وقت افغانستان به پایان می رسد. اگرچه ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این آتش بس تا زمانی برقرار خواهد بود که از طرف مقابل حمله صورت نگیرد، اما وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که آتش بس 48 ساعت نافذ خواهد بود. در جریان این آتش بس شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که برای برقراری آتش بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، او روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست کابینه هشدار داده است که اگر این آتش بس تنها برای خریدن وقت انجام شده باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت. او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که آتش بس میان دو کشور در آینده نیز بر بنیاد خواست‌های منطقی و استوار حفظ شود. شهباز شریف تاکید کرده است که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. در حال شماره از کارشناسان امور سیاسی میگویند که این آتش بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصتی برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. حکمت الله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی نهاد، روز پنجشنبه 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا
هر دو طرف درباره زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاشها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
برخی از کشورهای منطقه نیز از برقراری آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و خواستار خویشتنداری دو طرف شدند. وزارت خارجه چین در بیانیه یک روز پنجشنبه در شبکه اکس دفتر سخنگوی وزارت منتشر شده، با استقبال و حمایت از برقراری این آتش بس آمادگی دو کشور برای یافتن راه حل از طریق گفتگوی سازنده را ستوده و تاکید کرده است که این اقدام به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک میکند. همچنان بر اساس گزارش فرانس پرس، ایران نیز در کنار استقبال از این آتش بس بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. بیشتر نیز برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و سعودی و قطر از هر دو طرف خواستند تا خورشید درگیری ها خودداری کنند. شهباز شریف در نشست کابینه اظهار داشته است که کشورهای همپیمان پاکستان به ویژه قطر نیز در تلاشند تا برای حل وضعیت کنونی میان دو کشور نقش سازنده ایفا کنند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود از گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خبر داده است. اگرچه در این بیانیه ها به درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان اشاره نشده، اما اعلام شده که در این گفتگوها در مورد وضعیت منطقه و پیشرفت های اخیر بحث صورت گرفته است. درگیری های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی پس از آن رخ داد که طالبان در اوایل ماه اکتبر پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در یک بازار محلی ولایت پکتیکا متهم کرد. پس از آن در 11 اکتبر طالبان اعلام کردند که بر پوسته های پاکستانی در ولایت های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند حملات گسترده انجام دادند و این حملات را تلافی جویا نخواندند. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر، کندهار و پکتیکا با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفاتی نیز بر یکدیگر وارد کردند. کریم الله زبیر آقا رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در درگیری‌ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس 40 غیر نظامی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که به دلیل این درگیری‌ها پاکستان تمام مسیرهای ترانزیتی خود به افغانستان را نیز برای هر نوع رفت و آمد مسدود کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته گفت که یکی از این حملات بر خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته.
انفجار پخش شد. سمت عمومی پلیس چرا ورسید لامدغه قوت انفجار شد.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است. در این رویداد نیز تعداد کشته و زخمی داشتیم که توسط نیروهای امنیتی به موقع به شفاخانه ها منتقل شدند.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه 23 میزان انجام شد و باعث آتش‌سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. شفخانه های کابل گفتند که پس از این حملات جسد 5 نفر و ده‌ها زخمی به این مراکز منتقل شدند. در همین حال یک از افراد آسیب دیده که خانه‌اش در این انفجار ویران شده میگوید:
خاطر از اون ما فامیل انتقال دادیم فعلا جای دیگه به خانه دوستا دیگه منتظر هستیم که چی میشه کم تصمیم فعلا نگرفتیم.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون 4 حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده. هرچند تا شام روز پنجشنبه آتش بس میان دو کشور برقرار بود، اما مقام‌های پاکستانی از ادامه آتش بس را مشروط به پایبندی حکومت طالبان می‌دانند. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستان و رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش‌های را منتشر کردند که قرار است دو طرف به دوحه برای ادامه آتش بس و حل منازعات مذاکره کنند. و اینکه همکارم امید مرزبان بیشتر یک گفتگوی را انجام داده با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه و در نخست در مورد این حادثه از او پرسیده که با هم میشنویم.
یک صحنه خیلی وحشتناک بود، همه اضطراب زده شده بودند و خانه ما کمی فاصله داشت به محلی که این حادثه رخ داد. با وجودی که فاصله خیلی زیاد بود، باز هم پیشهای خانه ما ریخت و خانه ما کمی خساره دید. برعلاوه خانه یک دوستم که در قسمتی که انفجار صورت گرفت بود نیم خانهشان سوخته بود و وقتی که ما به محل رویداد رفتم تفلا بودن، در این طرف افتاده بودن، زخمی شده بودن دستپایشان و یک بسیار که خسته بود، بسیار وضعش وخیم بود، نیم بدن سوخته بود مکمل. من شما شاید اون بلاس زندگی میکرده و تا یک امبولانس هم از پای آمد، آتش خاموش شد و تفلک به شفخانه بردن. یعنی بسیار همه در حالت خراب بسر میبودن. و حالت روحی هم اگه خراب شده بود، با وجودی که ما در خانه بودیم اما می صدایی که ما شنیدیم بسیار ترسناک بود و ما نگران می بودیم که این آوازه چطور می کرد. یعنی خیلی اوضاع نگران بودیم، چند انفجار پیهم شده بودیم.
شما صدای چند انفجار شنیدین؟
صدای چه انفجار شنیدم؟ یک سرک پنج سایمانی بود، دیگه انفجار سرکتی بود، انفجار شمیده من خود من نخواهیم کدر 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 کدر.
حالا چی فکر میکنین؟ آیا احساس امنیت میکنین در منطقه که زندگی میکنین؟
نه اصلا، اصلا احساس امنیت نمیکنم. اصلا خودم دوستان که برای من قسم میکنم حتی تصمیم بگیرسن که کابل را ترک بکنن، با وجودی که اینجا مرکز است خودم میفهمیم دولت ها اینجا زیاد دارد، اما به خاطری که ناامنی بیرسم و این چند انفجاری که پیهم دیروز شد فقط ده درصد فاصله بود، این هم از این انفجار وسط دارد ساختن.
شما به محل انفجار گفتین رفتین، دقیقا چی هدف گرفته شده بود؟ موتر، کدام خانه یا چی؟
خب من افهم شاید موتر چون امو قسمت گلدانی که در بین سرک می باشه آتش سوزی در اون قسمت بود و برنامه یک قسمت از بلاک هم سخته بودم.
در منطقه که شما زندگی میکنین های فعالیت های نظامی وجود داره؟ افراد مسلح رفت آمد دارن یا نه؟
نه خیلی نی، افراد مسلح ما هم تازی نسید رفت آمد داشته با.
گفتگوی را شنیدید که همکارم امید مرزبان با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه در کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید و وبسایت رادیو آزادی، آدرس ما هست azadiradio.com. حکومت طالبان دیروز فرد را به اتهام قتل در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس اعدام کرد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت مردم را برای تماشای این اعدام علنی دعوت کرده بودند. استر محکمه حکومت طالبان ادعا کرده که موضوع مورد نظر پس از بررسی دقیق در سی محکمه به استر محکمه راجع شده بود و در نتیجه حکم نهایی به گفته این محکمه قصاص داده شد. اما شمار از کارشناسان امور حقوقی، عدلی و قضایی میگویند که پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد که در حالی که به گفته آنان تمام قوانین در افغانستان لغو شده و هنگامی که اصول محاکم رعایت نشود تطبیق عدالت ممکن نیست. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
به ادامه اعدام های که از سوی حکومت طالبان انجام می شود، روز پنجشنبه 16 اکتبر یک تن در ولایت بادغیس اعدام شد. متیولا متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس پس از این اعدام بر رادیو آزادی گفت:
نانورز در بادغیس ولایت مرکز ورزشی
امروز در میدان ورزشی مرکز ولایت بادغیس حکم قصاص الله جل جلاله بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل اسماعیل فرزند ابراهیم باشنده ولسوالی جوان ولایت بادغیس بود.
او همچنین ادعا کرد که خانواده کشته شدگان حاضر به پذیرش بد یا هر گونه مصالحه نشدند و به گفته او فرد محکوم شده را نبخشیدند. رادیو آزادی موفق به گفتگو با خانواده فرد اعدام شده نشد. صدیق الله صدیقی، سخنگوی قوماندانی امنی حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه ایکس خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آنها اجرای حکم قصاص گفتند به استادیوم ورزشی شهر قلعه‌نو حضور یابند. یکی از باشندگان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود.
من حضور داشتم، در آنجا رفته بودم. تعداد زیادی از مردم بودند. از خانواده مقتول هم حضور داشتن آنجا. الان نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. در کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
سرمحکمه حکومت طالبان در اعلامیه که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که فرد اعدام شده دو تن به نامهای دوست محمد و زنی به نام گلبرگ که هر دو باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودن را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود. در اعلامیه سرمحکمه حکومت طالبان ادعا شده که قضیه یاد شده پس از بررسی دقیق در 3 محاکم ابتدایه، استئناف و تمییز و سرمحکمه راجع شده و در نهایت حکم نهایی صادر شد.
در متن اعلامی همچنین آمده که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان این حکم را تایید کرده بود. این اعدام در حال از سوی حکومت طالبان اجرا می شود که پیش از این خانواده های برخی از اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با آنان اجازه دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود. شمار از کارشناسان حقوقی عدلی و قضایی از جمله قاضی اسدالله‌زکی رئیس پیشین محکمه استیناف در ولایت پکتیا می گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد. به گفته او در شرایطی که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمان که اصول محاکمه رعایت نشود اجرای عدالت ناممکن است.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمه
اصل او اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود، هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین المللی. پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد و متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به گناه عادلانه بررسی گردد. اما متاسفانه تمام قوانین لغو شدند و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشوند عدالت نیز تطبیق نمی شود.
بیشتر نهادهای مختلف بین المللی، مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه اعدام های انجام شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز 4 تن را در ولایت‌های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کرده بودند. در آن زمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه که از سوی شورای حقوق بشری این سازمان منتشر شد، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده بودند. آنان اعدام و سایر مجازات ها را غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین المللی خواندند. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام حتی از دیدگاه دینی نیست و گفته آنان هیچ گونه توجیهی ندارد. سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که اعدام ها موجب گسترش و وحشت می شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. این سازمان آن زمان شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تاکید بر ادامه آن این روند را تطبیق شریعت گفتند.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، شما میتونین که آخرین خبرها و تازه ترین خبرها را از رسانه های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و همچنین چینل واتساپ ما و چینل تلگرام ما حاصل کنین. میتونین که برای پیدا کردن ما در اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام رادیو آزادی را جستجو بکنین، حتما چینل ما میایه و میتونین با دنبال کردن ما هر روز اطلاع حاصل بکنین از تازه ترین خبرها. دیروز 16 اکتبر برابر بود با روز جهانی غذا. شمار از خانواده های بی‌بضاعت و نادار در افغانستان با شکایت از افزایش مشکلات اقتصادیشان میگویند که با بیکاری، فزاینده و کمبود مواد غذایی جدی روبرو هستند. آنان میگویند که حتی نمیتوانند 3 وقت غذای کافی برای فرزندانشان را فراهم کنند. برخی از نهادهای خیریه در افغانستان نیز تایید میکنند که وضعیت اقتصادی مردم در سراسر افغانستان بدتر شده و نیازمندیشان و مواد غذایی بیشتر از پیش شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، برنج نمیرسه، روغن چای بوره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نام دارد، معلول است و سرپرستی یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد. او که باشنده ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید به شدت با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده و توان فراهم کردن 3 وقت غذا را برای فرزندانش ندارد.
3 دختر داریم، 5 بچه داریم، 10 نفر فامیل هستیم. دنیا میشه که اولاد ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان، رومی به ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره. اینطور آمدیم خود بکشیم یا اولاد خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاد خود بفروشیم. نمیفهمم که چه کنیم.
در این رنج و فقر و نادار بمباری، اما شریف الله تنها نیست. این تقریبا حال روز بسیاری از خانواده ها در افغانستان است. وضعیتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش شدید کمک های بین المللی در 4 سال گذشته به این کشور به گونه روز افزون بیشتر شده است. رحیم الله یکی از افراد بی‌بازار و سرپرست یک خانواده 15 نفری در منطقه ارزان قیمت شهر کابل نیز شکایت مشابهی با شریف الله دارد. برخی از نهادهای خیریه در افغانستان که کمک های مواد غذایی و غیر غذایی را با مردم در مناطق مختلف توزیع می کنند نیز تایید می کنند که فقر در بین مردم افغانستان گسترش یافته و نیازمندی مردم به کمک های غذایی بیشتر از پیش شده است. آسیب الله عظیمی مسئول یکی از نهادهای خیریه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او ضرورت به کمک مواد غذایی داره که ما بهشان همکاری کنیم. سراسر افغانستان کلگی بی‌وظیفه شده، چون وظیفه که داشتن وظیفه‌شان ازشان گرفته شد، شغل‌های شخصی داشتن و از بهشان خلاص شده. مدت 3.5 سال میشه که ما این کمک‌های ما ادامه داره. نیازمندی‌های مردم ابتدا بسیار کم بود، مال نهایت زیاد شده.
نگرانی ها از کمبود شدید مواد غذایی و بحران بشری در افغانستان در حال است که نهادهای کمک رسان بین المللی همواره نگرانی کردند که مردم افغانستان در یک حالت همیشگی بحران به سر میبرند. تازه برنامه جهانی غذا WFP همزمان با 16 اکتبر روز جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی غذایی هات یا بدتر از آن روبرو هستند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که علاوه بر جنگ‌های چندین دهه که سبب از بین رفتن زیرساخت‌ها در افغانستان شده، عوامل متعدد دیگر به شمول کاهش کمک‌ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است. عبدالنصر رشتیا یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
عوامل متعدد دخیل است که در افغانستان فقر افزایش یافته و به کمبود غذایی مواجه هستند. متاسفانه که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود. در طول سال‌های پسین زمانی که کمک‌ها پایش پیدا کرد و یا قطع شد، مردم با مشکلات خیلی جدی اقتصادی مواجه شدن. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری ها بالای زیرساخت ها و زیربناهای اقتصادی به دلیل اصلی فقر و بیکاری در افغانستان میشه، چون فقر و بیکاری در افغانستان از یک مسیر میگذرن، یعنی مردم پسنداز ندارن. زمان که کار خود از اسم میدن به شکل اتومات شما را دایره فقر میشه.
و همچنان تغییرات اقلیمی و خشکسالی را عامل دیگر افزایش فقر در افغانستان خوانده و میگوید زمانی که مردم زراعت پیشه نتوانستن به دلیل خشکسالی مصارف خود را پورا کرده و محصولات خوب به دست بیاورند، با این مشکل روبرو میشوند. قابل ذکر است که ممانعت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، ترخیص کارمندان مرد از اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان و کاهش کمک های آمریکا به افغانستان نیز از عوامل دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوانده می شود که سطح فقر و بیکاری را افزایش دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوین که شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش سکای ولگرد در جاده های شهر کابل شکایت دارند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سکهای ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت کسبی زخ تدیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سکها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سکها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سکها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سکهای ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
بکوتو کریسپی دیر شویدی کلاچ مشما
من
سگا در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسن. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برسانه. خواست ما شورولی این است که سگ ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
دستی باید کتون طول کی.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید.
خلق پس منده وی بالخصوص مشمان و پس ایمون.
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان